السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. په تاند څنګ کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. که تاسو چیرته د ښوونځیو زده کوونکي یې نو له رادیوګانو مو مخ وری دا دواړه خبرونې راسره واوري. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د ښځینه متشبثینو وړتیاوې ستایلې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې په افغانستان کې ښځینه متشبثان د ستونزو سره سره لاسته راوړنې هم لري. دا به هم واوري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. دا راپور نو وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ویلي دغه پروسه په تهران کې د دوی د سفارت لخوا پیل شوی او په خبره یې نورو سیاسي اساسوالیو کې هم دا کار کېدونکی دی.
په لومړۍ مرحله کې د پاسپورټونو د ویش پروسه د نوي زیږیدلې ماشومانو لپاره پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت ایران کې افغان مهاجرانو ته ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې ډېر ژر د نور افغانانو لپاره هم د پاسپورټونو د ویش پروسه په عادي ډول پیل کړي.
وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر ټکنی او پیچلی شوی او په تور بازار کې د یو پاسپورټ بیه زرګونه ډالرو ته وخته. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاسپورټ ویش په عادي ډول پیل کړی او په خبره یې هر ورځ زرګونه ټوکه پاسپورټونه ویشي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بې خبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرونې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او صف د چلدرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. د موسسې ویلي چې د غونجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډیرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلې یمن څخه تښتېدلي وو وژلې دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوې دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 50,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسیشیټد پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیستیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې لپنځله سو کانکریټي تختو 12 هغه مات کړې د هغه سیال چې د جنوبي کوریا وو تر شازاد کمې تختې مات کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شازاد تر لاسه کړ. د دې ډول سیالیو شاوخوا شل کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی وو. تکواندو په مبارزه سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د خزو څنګ د متشبسینو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې دغه خزه لستونزو سره سره د متشبسینو او نوښت لپاره حل ځل کوي او په خبرې همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نور خزو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبه پر ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یو له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پي په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. غوایی دوری خمو عبدلو او گندلو په فابریکا کې سلګونه خزی کار کوي.
تقریبا 350 نفرم.
شاوخوا درې نیم سو کسان لموږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی لموږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په ورستۍ نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو خزو د پاموړ ګډون کړي وو. دغه میرمنو لړلې یو هم فرهناز ده چې له دوه نور میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د خزو د جامو پلورنځای لري او نورو میرمنو ته د کار زمينه برابره کړي.
ډیره خوشاله يم لخپل کار څخه او ان شاء الله زمونږ کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سیمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزي او د موردوزي په بخش کې. بل یو زمونږ موډل دی، بل یو جلی د سیمون په انلاین بخش کې مونږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانۍ په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نور میرمنو ته د کار زمينه برابره کړي. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په همبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13 ورځو نه موږ هم په توتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې کوم کې بجې موږ لوبه کوو. ان شاء الله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته او ان شاء الله کوشش وکړو چې یو ښه سیریز ننداري ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دیوی په خپل هیواد کې موږ یوې تماتي ورکړې نو دغه سره د لوبغاړو او د ټیم مورال جګ شوه. ان شاء الله کوشش وکړو چې دغه سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم وویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي.
اوریدونکو دغه ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. او سم پام وکړی اونیزو پروګرامونو لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
توند تانگی
د ځوانانو خبرونه د توند تانگی درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دی غږی ګوچول یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وی دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
زمونږ په سیمه کې دا مسایل ډېر دي، نسبت نور وخت اوس لږ کم شوي دي، خو اوس هم شته. چې یو ځوان خبر نه یو ځای کې مثلا په زور واده ورباندې وشي، یعنې هغه ځای کې د خوښ نه په زور واده ورباندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډېر مشکل وي. یعنې داسې وي چې له خپل ژوند څخه راضي نه وي، ژوند یعنې بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې له ژوند ټول ورته تریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپله مې وینم، هلکان جلکې نه ډېر لري ستونزو سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي، هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند رخيږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې در سو پر خود کې واښو نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي می ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې بل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کې فاش مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. له خپلې کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړو ژوندې وشکېږي، سره حق کولو سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره